د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او تاسې د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به دا ځل تاسې د افغانستان ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې له روزونکي رئیس خان احمدزی سره زموږ ځانګړې مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او دغه راز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ هم را تغږېدلې ده. نور په مرکه کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نه وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګټه. دغه کپ ستالان د چې ته په دې کې روزونکي هم وي، د افغانستان د کرکټ لپاره ارزښت څه شی دی؟ ته څنګه بیانوې دغه ارزښت ستالان د څه شی دی؟
یعنی که په لنډ الفاظ کې ویم، هغه د موږ د کرکټ آینده موږ ته روښانه کړه چې موږ په کوم لیول باندې یو. دا په دې معنا مني که به د ایمرجنګ د اوسني لوبډلې کې تاسې وګورئ، د هند ټول پیاوړي لوبغاړي پکې وو، د سریلنکا پکې وو، د بنګلادیش پکې وو، د پاکستان پکې وو، او د افغانستان د هم هغه سې ځوانان وو چې اکثره ټول ځوانان نو دې نه دغه ظاهریږي چې د دې ګټلو دامن ته ډاډ راکړي چې موږ د کرکټ آینده ډېره روښانه ده او همدغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلفو هېوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي، او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وایي. یعنی یو ډېره ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو، موږ کپونه ګټلي وو، او د نولس کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي. او بیا په آخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعاتو، او که موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګورئ، په ملي سطح باندې که موږ شل اوریزه کرکټ به تاسې هلته وګورئ چې کوم څنګه لوبې مو کړې، نو توقعات هم دغه وو، د خلکو ډیمانډ هم دغه وو، د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې رنګه موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو.
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکه مو ته لغې وړاندې هم کړی وه، ما دمره پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې وینئ. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو، تر ناک اوټ سټیج پورې لاړ شو، خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې، د بنګلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه، حتی د پاکستان او سریلنکا، چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي، د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل؟
کرښتیا ووایم، کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې موږ تقریبا دا دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل، او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزي او د کوشتوپي او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل، دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو، داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو، دوی چې په خپل هېواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې، او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله، موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو، ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ غږېدو سره، موږ لکه دا وړې مسلې موږ سره حل کړو، موږ هر یو ټیم ماته وړې شو، هغه رننګ بټوین د وکټس، هغه سنگل شوې، هغه که په صحیح ځای کې بال کول دي، او بیا زیات فوکس دې موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې وو چې موږ فیلډینګ به څنګه وکړو. نو دغه دوه درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو، خو هغه یو شی چې موږ اچیو کړو، موږ به هغه د ډاٹس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړي چې مخکې به 500 پورې کېده، 500 پر شل اوریز کرکټ، نو دا پر موږ ټارګټ دغه چې هر کله به هم موږ سالویخت نه کم ډاٹس کول، نو موږ به ټوټل کړو، او هغه د ټورنمنټ کې ټول د ظاهر شنه که موږ د شارټ سلیکشن سی کو، موږ څنګه به د موږ یو لوبغاړی چې سیټ شي میچ سره کم فینش کی، په دې باندې موږ ډېرې خبرې سره کولې، او بیا لږ مخکې چې ما ویل فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې زه فکر کوم چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل، او ډېر ښه رن اوټس یې وکړل، یعنی هر لحاظ نه موږ ورته مدو دا چې په مرکه کې به ما دومره غټه خبر نه کړې شل اوریزه کرکټ د موږ هنګنګ نه ماتې مو خوړله
بالکل
نو دا خبره ما کړې وه چې په شل اوریزه کرکټ کې څه داسې خاص نه شي ویلې بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غله سره خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کېږي نو هنګنګ نه ماتې وخوړل دومره غټ ټیمونو ته ماتې ورته ورکړه ده
دغه کله چې فائنل افغانستان وګاټه د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر زاده یو خبره کړې وه ما یادېږي هغه ویلي وو چې د افغانستان شپږیزې د هند آی پی ایل ته ماتې ورکړه ډېره پخه خبره نه ده کړې
ولا غټه خبره ده یعنې دینه دا ظاهریږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هیواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو د استعداد د لحاظ نه موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو او زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه د سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت شي هغه ته یقینو که چې هغسې ټیلنټ ماته نه ښکاري هلته که د موږ دلته ملي ټیم په افغانستان کې ملي ټیم کیمپ وي یا موږ په کندوز کې یو یا په ننګرهار کې چې موږ بالران راوغوړو او موږ ته ضرورت وي د یو په ځای باندې څلور څلور موږ ته موجود وي یعنې د استعداد د لحاظ نه موږ ماشاءالله پوره یو لږ نور سهولتونو باندې کار وکړو نو دغه د شپږیزې ټیم آی پی ایل ته ماتې ورکړه د شپږیزې ټیم پی ایس ایل ماتې ورنه کړه خو پی ایس ایل ټیم نه مخکې شو د شپږیزې ټیم د شپږیزې کرکټ لنکن لیګ ته ماتې ورکړله او دغسې بی پی ایل ته ماتې ورته ورکړله نو دغه د موږ د کرکټ هغه ښکلا ده چې ډېر با استعداد لوبغاړي لرو
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
په دې کې یو بل څه چې ډېر زما لاندې زخمن دي هغه دا دي چې په اول ځل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کم ګټي د افغان کرکټ لپاره ستا لانده دغه څومره مهمه ده او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوځي چې دغه لوبډله موږ روزلې وه یا به پاکستان دا دعوه کوله یا به هند کوله یا به نورو هیوادونو کوله دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي
نو دما خولې ته بیرته هماغه یو خبره راغي پیل خپل پلیئرز کو سیکاو دماغ جمله بیا ماته راغله کرکټ څوک چاته څوک نشي ویلی تر څو پورې چې تاکې استعداد نه وي که داسې کېدلی نو ټول عربانو ته به خلکو به کرکټ وښودلی هالینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو سکاټلینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو یا په جرمنی کې یا په بلجیم کې یا په نورو هیوادونو کې به ښه کرکټ وو کرکټ استعداد غواړي او دا هغه نیچرل ټیلنټ ده چې په یو سړي کې د موږ تاسو وړو وړو ماشومانو ګوري د تا ماشومانو ګوري د ما وګوري یا د نورو ګوري یا د نورو افغانانو ماشومان چې ګوري واړه واړې خوږې هغوی چې څومره سکل لري نور نور هیوادونه لري دا د ماشومانو یو ټیلنټ دی بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خواري کې یعنې هغه پالش کوي به نو اوسنی ټیم کې تاسو دې موږ وګورئ سید ما و کرکټ به یو ځای کې زکړی نبی به یو ځای کې زکړی خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چې د سیمو تر وکړو دا یو چوفی رمانیو په دمه موږ یو څه وو چې موږ تلته کرکټ کوو یا نوروز او وزغر او کریم او استیګل او دولت مزه او شاپور او امید حسن کوم نه خپل سمیر شنوار سید رحمان دی ټول نو دا به ډیر سي موږ ته موږ باندې هلته چا داسې احسان نه ده کړی موږ د بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې موږ به کلبونو ته بتلو موږ ورته مسافریانې کولې خو دا اوسنی ټیم که داسې اصول ګوري دا د خپل ټول د افغانستان تولید ده او د دغو لوبغاړو خپل محنت ده چې دغه ځای ته رسېدلی دي ډېر خلک به داسې وایي هغه د راشد خان باره کې به وایي راشد خان په دنیا کې دا رقم بولر تا به نه لیدلی د کرکټ په هیسټري کې او دې نه وروسته کېدی چې راپیدا شي خو هغه مو په افغانستان کې زیات چانس ده چې راپیدا شي او شته دم مجیب غنی بازر چیرته په کرکټ کې دغه تمن سره پیدا شي دی نور غنی چاینه مینو چیرته یا د زموږ د سیا بټسمنان نو رحم الله ګل تدې مخول ټول ټول د افغانستان تولید د بندو د بده خړو ټول د شتو خاو او او کې ریل تکړی او خلکو روزون کور خل روزون کور سره فارې کړی دی
په ایمرجینګ اسیا جام باندې رغی ګوزه کده دا یو وخت لاس تړونه د افغانستان په کرکټ کې ده یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2011 هغه کرکټ پیل کړ، هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطحه او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړې، ډېر زر وځلېد. خو په 2024 کې د هغه کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو. سیدی قلاتل په یو کال کې هغه لوبغاړی ډېر څه زده کړل، د هغه فزیکي تکړښت، د هغه ذهني پیاوړتیا، د هغه د لوبې تخنیک، د هغه په د کرکټ فیصله ټمپرمنټ، دا هر څه ډېر متفاوت وو. د روزونکي په توګه ته څنګه د دې شننه کوي د دغه لوبغاړي ول څنګه یو لوبغاړی دومره زر ښه کېدی شي؟ یا مخکې د ډېر راښه شوی یو که مخکې هم همدغسې و نه ښکارېدل؟
یو ورځ صدیق دی نولس کلونه نه مخکې چې دی کله مونږ سره نولس کلونه جام دته، یو ورځ شاپور زدران په دمون په انډور اکاډمي کې چاته بال پکاو، نو چې ورغلم یو نری غوندې چپلاسی بیټسمین نو ما نه پېژانده، نو چې ورته ولاړو په د شاپور داسې آؤټسوینګ ورته وکړو، ډېر ښه یې لفټ کړو، یو انسوینګ ورته وکړو، سیدی راووی بیک فوټ یې وکړو، ډیفنس یې وکړو. خدای ما شاپور نه پوښتنه کړه دا څوک دا وایي دا صدیق الله تل نومېږي، بس نوم یې واورېده، بس خبره ختم شوله. صدیق به زه یو څو خوبیانې به زه ووایم، یو خو ډېر زړور ده، بل ښه خبره ده چې چې ښه یې هغه خواسیم ښه یې، خو چې کوم ځای کې دی په زړه کې څه لري هغه مخامخ خپل یم او خپله غلطي مني، هغه خپل مشکل در سره شریکوي او دا په یو ادبار باندې کېږي. که تاسو د یو ګور دی په هغه نولس کلونو کې هم د یو انینګ چې ساوت افریقانه وو او د هغه شاټونه چې څه رقم وو، هغې نه وروسته چې بیا د کرکټ کوو واقعا چې په دغه تیر یو کال کې زه فکر کوم چې تقریبا تر 1000 نه زیات منډې ده وکړې په هغه سکرین باندې مچې موږ وکتل. بل د هغه اوسني ماډرن کرکټ سره ځان عیار کړو، د دې کریډیټ زه خلوصي نور لوبغاړو ته ورکوم، په خاصه توګه مانه رشید خان ته ورکوم، په دې معنا باندې چې د منی ادبار وکړو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه یې ورته خلاصه کړې ده. د ډېر خلکو سره به دا سوال و چې یعنی دغه سټایل او هغه چې دغه شله وزه کرکټ
اول ODI میچ د پاکستان خلاف ده وکړ، د فکر کوم او ایوریج چې وو اوسط یې 1.5 چې دا غټ د انتقاد وړ خبره ده افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې یو لوبغاړی ته چې په ډومیسټک کرکټ کې هیڅ داسې شالید نه لري یا هیڅ بکګراوند نه لري، دا څنګه داسې یو د ملي ټیم ته راتللی شي؟
نو ټیلنټ پکې وو، یعنی د سیمبل د چې اوس کله کله داسې وشي که زه د نورو لوبغاړو مثال نه زده کوم، داسې لوبغاړي وو چې موږ سره په دا تیر 2019 کلونو کې همدغه صدیق وو که ونیمې ورځې وو په ټرایل میچونو کې، خو موږ په ادبار وکړو، کرکټ بورډ په ادبار وکړو، لاړ دا فضل حق فاروقي دومره ښه نه وو ځلېدلی، حالانکه دوه درې وارې دغه یو ټیسټ هم د فیل کړی وو، خو د کې ټیلنټ وو، دغه بل ښه نه وو. نو کله کله به ته د یو چا په لندې لیول باندې به داسې به ته نه ګورې چې دی د فټنس ټیم ډېر ښه یي، دی د ډېر ښه لوبغا، دی د ډېر ښه ښه ریکارډونه بولي، نو خو چې ولري نو بیا خو نه شو، نو د تا په جونیر لیول باندې ته ایز ا سلیکټر ته او ایز ا تخنیکي کس ته وګورې چې دغه کس آینده لري که نه لري، دا ته کېدلی شي که نه شي کېدلی، دغه شی نه ډېر مهم دی. بیا خو چې نولس کلونو ته راورسېږي او هغې نه وروسته دی بیا فټنس فټنس باندې هم دی کار کوي، ځکه کل نه راشي، نو اوس په کلو کې چا فټنس باندې دومره کړی دی او نه دومره سهولتونه شته د موږ سره، نه داسې HPC اکاډمیانې موږ سره شته د پیاوړي او د ځای نه. نو چې کله جونیئر ته منتخب کوي، ته د یو لوبغاړي هغه بیس باید وګوري چې نه دا جوړېږي او که نه جوړېږي، دا د یو ښه سلیکټر او د یو ښه روزونکي دغه وظیفه ده. نو بیا په اخرو کې دغه ماډرن کرکټ سره د ځان لکه تاسو چې اوس ویلي او یقین وکړه چې د په شپږیزه کې چې څه رقم کرکټ وکړو، د پلسټې کې چې څه رقم کرکټ کوو، د په کیم کې چې د څه رقم بیټنګ او هغه کوو، د دغه شارټونو کې فرق راغلی وي، دغه شارټ سلیکشن کې فرق راغلی، د په سټرایک روټیشن کې فرق راغلی، او تاسو هلته ولیدل هغه کنډیشن سره ځان بلده وو، یعنی په دلته د سویپ شارټونو دا وکټ نه ده نه وي. یو ځلې کې خیال کړی هانګ کانګ نه ریورس سویپ وو چې بیا دا په پیغمان هم چې دغه شارټ چې ما په ټول ټورنمنت کې نو ویلې او په دې باندې مې خبر هم سره کړی و چې دا شارټ به نه وي. نو ښه خبره دا ده چې دی د غلطیانو نه زده کړه کوي او بل کانفیډنس کې ده، ډېر زړور ده، فیرلس لوبه کوي، وایي چې زه به خپله بیسټ ټرای به کوم، دا کوونه شو بلکې به کوشش کوم خو کوشش وکوم چې خپل هغه به سمې چیزې یې مرشه زنده وکړم.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپوهنې په برخه کې دغسې یو څوک یا دغسې نوی ټیلنټ پیدا کوي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولی شي. په دې ایمرجنګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم دغسې و یاد چې تازه یو د بنگلادیش په پریمیر لیګ کې ورسره کنټراکټ هم وشو. له دغې ټورنمنټ نه خبره لاړ زبید اکبری ډیر زیات اور سټینډینګ اننګونه به نه کړی خو له صدیق اتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره ښه وه. بالخصوص د هند خلاف د هغه پاړۍ د زبید اکبری کرکټ ته او د هغه راتلونکی
بهترین لوبغاړی د تاسې کې د هغه په باره کې موږ ګورو. هغه یو ډیر ښه چپلاسې بولینګ هم کوي. ګوره ډیر یو مینی راوندر هم ورته ویلی شي یقینو کې شرط سره کوم په دغه چپلاس باندې سره کوم یار کړی کې بدبختانه بولتو وی یا به قسمت به خراب وو چې هغه بولینګ موقع ورته نه ملاوېدله. حالانکه ډېر ښه بولینګ هم کوي, زړور بیټنګ کوي, ښه بیټنګ کوي او آینده کې به کوم سي انشاءالله. بیا په خاصه توګه باندې د هغه اوله څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وه غوښتلم چې وی وکړو سیم فاینل میچ هم وو. بیا چې اوله څلوریزه د وویل کینو که چې ما سره خوا کې وبیت کنړي کو څوک را سره ناسته ما ور دي جره انشاءالله کار کېږي. نو زړور ده, نو ډېر لوبغاړي داسې چې دومره غټ سټیج ته راورسېږي یا بیا هغه پرېشر جوړه هند سره لوبه ده د اول بال دی زه وګورم او نو چې څنګه تبال شو او هغه کټې چې ووایي. نو خدای دې وکړي چې همدغه زه سره کوم چې دی روان داسې خبره وکړه چې یعنې ډېر ښه انینګزونه به نه کړي یا به ډېر هغه به نه ډېر قیمتي انینګزونه وکړل او چې کوم مخکې ورته ضرورت وو کار به ورته نور به کار به ورته کول غواړي او دما پان باندې دا البته تاسو له طریقې نه هم دماغي لکه فټنس کې بده ځان به جوړول غواړي, فټنس لیول به لکه کول غواړي. نور ماشاء الله پورا لوبغاړی دا ډېر بهترین لوبغاړی دا او د سیو انسان د چې د ځان په پرفورمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفورمنس باندې خوشحالېږي او بل دومره ایموشنل سره د فاینل کې د دوه غچ ماول مورته سیشن دا څنګه چې ډېر راغی غټل نور څه ډېر احساساتیسو
الو میدان کې په سړي دا
ډېر احساساتیسو. نو ما ته ډېر خوند راکړ چې څومره دی هغه وطندوستي او هغه خلکو کرکټ ته هم اخلاص لري.
هغه بل کیسه راته وکړه چې کله د هند خلاف اوټ شو ستاو د لوبڅارانو د میشي فری جنجال او د دې په میدان کې ودرولې او شنه براوزي دا کیسه څه شی وه؟ د تا جنجال څه شی وه؟
یاره زه وایم چې څه چې وو تیر شو د امپایر پیسه د اخري پیسه لري دا غوړل جوړول شي نه بد سی او څه وو چې موږ هم به حق باندې او موږ سره په سلو کې به حق باندې چې کوم ځای کې موږ اعتراض وکړو. نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق ګڼو چې به خپل حق وګورو دغې لپاره. نو هلته چې هغه هلته اوټ ورکړم ورته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړې او ځان مې نه پوهېږي چې ولې نو ته ودرېږه. نو بیا وروسته بس هلته موږ مشر وزونکی نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي نه شو کولی مزه را وجو ځي. نو کله کله خیر بیا غندو سه بیا کریم ورته هغه خوشل والی سره غرض وګړه
بالکل
خو د سیو چې ته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم د سیو پوزیشن کې یو چې یو ډېر ښه بیټنګ راوند کړو. نو انډیویژوالي دم زه وکړم چې نو ستاسو څه چې کېدې چې سنې دی ویلې مې دا شریف نو خو څنګه چې خیر هغه ته مونږ خیر
پا ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي.
یو بل څه چې له ډېره وخته د افغانستان په کرکټ کې لیدل کېږي بالخصوص د توپوهونکو کمی په میډل آرډر کې یا هغه څه توپوهونکي چې موږ په افغان کرکټ کې په ټاپ آرډر کې لري هغه څه خلک وایي چې په میډل آرډر کې نشته. په ایمرجنګ آسیا کپ کې هم دغه څه توپوهونکي په نظر راغلي چې په میډل آرډر کې ډېره ذمہواري اخیستي او ډېرې ښې پاړې کړي نمونه وو خو آؤټپوټ یا د هغوی کارکردګي نه وه. که د کریم جنت یادونه وشي خو هغه د یو آلراونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډلې کې وو هغه په مسلکي توګه چې څوک توپ وهونکی مسلکی د میډل اډر تو کوهن کی په دې اسیا جام کې هم په نظر راغلل دا ستوند ته چیرته ویني دا څنګه حل دی
یاره شلاوري زه کرکټ د دې کې ولا نه وي چې موږ ستوند ولتا کله کله بده سي سوچي موږ ته به ضرورت چې تیز رنګونه وکړو کنه موږ سره ډېر بیټنګ وکړو او بل هر یو کس ولا خپل خپل ځای کې کړی وو دا چې صدیق سره کوم لګي او دغه نور د صدیق پیکا باندې سره ښکارېدل زوبیر چې لګي او بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول دغه نور لک پیکا پیکا ورسره ښکارېدل ځکه چې هغوی دومره ښه لګي او چې دوی هغه لس پنځه لس شل ورسره نه معلومېدل یا یو څو واړه واړه رنځونه بچي وو نور د چې کوم خاص هغه نه وو په شلوري زه کرکټ کې دا شی خو دسیم نه یي چې یعنې صرف یو یا دوه کسانه منه بهته تکیه کوي چې ضرورت شو باید سینه غټه کې ورته وړاندې شي چې یعنې کتانه نو کنه نیمه بلستا نو دا کرکټ کې خیر کنه کله دي دا سیریز صرف او موبو یې چې نه پنځه پنځوسې چې څه دي ګوکړې لارا یو بیل دا هو تقریبا هغه د پرسنټ دی دی پیسه دی د لحاظ تقریبا پنځوس فیصد نه زیات د دې ټیم منډې د ځان د کولې او په فوټ ټورنمنټ کې وکړلې ستونزه بولته ونه وایو البته کله کله به د سوچ کله نه کله به ضرورت وو نو لږ وروسته وړاندې به هم سره کړلو کوم وخت کې چې چاته ضرورت وو هغې خپل وخته پورې یو څه نه څه کړي وو د کریم جنت یو څو انینګزونه ډېر مهم وو هلته او د هغه سي د اساق به داسې یو لس پنځلس کله کله هغې یو شپږیزه خوندې خبې چې وکړه هغه به ډېر مهم شو سره نو ټول هغه خپل کوشش کړی وو خو هغه اتل داسې لګیا وو چې دغه نورو سره پیکر کړی د
توپ اچونې په برخه کې نن سبا لیدل کېږي چې د افغانستان کرکټ د چټکو توپ اچونکو په برخه کې هم مخ په غني کېدو یوه لوبډله ده راځي تینا چې کفایت کوي همدا که لا هم په نړیوالې غټ کرکټ کې ډېرو چټکو توپ اچونکو ته اړتیا ده
د ما په فکر باندې اول خو زه ډېر خوشحاله یم چې موږ تاسو د رسنۍ سګنۍ فرسټ کلاس کرکټ وګورې ډېر فاست بالرانو په کرکټ واخستې یو وخت کې به سپینرانو به دېرش دېرش پنځه دېرش اوټ کول فاست بالرانو به لس دولس اوټ کول اوس که تاسو وګورې ټول هغه تیز بالرانو چې دي هغوی زیاتې وکټې او دا په دا ته په لس ورځې په دولس ورځې کې نشي جوړولې تر څو چې د موږ تیز بالران که څوک وایي چې زه ښه کرکټ وکړم او هغوی فرسټ کلاس باید وکړي هغوی باید د افغانستان لسټیک لیکوري کې او بیا فرست کلاس ورته ځکه ډېر ضروري ده چې فټنس یې هم سره جوړیږي لاین ولې ته هم سره جوړیږي باونسر یې هم کې ځکه تاسو سره لیمټ باونر نه یي د سینو مختصر باونر د سره نه یي تاسو سره پوره ورځ در سره یي تاسو سره پوره شل ورځ در سره یي پنځم شوره در سره یي ته باونسر هم کوي چې ما باونسر سي باونسر کوم ځنه کیږي یار کارو باندې کوشش کوي چې سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوي په سپین بال باندې دومره چانس تاسو سره نه یي انده چې ته دومره مختلف تجربې ونی او د فټنس دی جوړولو مغه دی میچ دی فټنس دی جوړولو مغه فورډی چې دا ډیر راته کړی متاسفانه به زه وایم چې موږ ډیر خلک به دغه په نظر باندې نه ګوري په وجه او سلور دی په څو پر راغی او خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه کبه بیټینګ کی کبه بولینګ کی او کبه ګراوند فیلډینګ کی او کبه فټنس کی نو فورډی دی ګنې دی کریډټ زوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سربڅنګ خپل فرست کلاس ته زور کوم دمنګ په داخلي کرکټ کې زور تور کوم چې ماشاالله اوس موږ ډېر تری رازیو دمنګ کو دا اوس ایمرجنګ کې موږ بلال سمي وګوري که بولینګ کو او سره فریدونو ډېر که بولینګ کو دا غسه درمان بیا ماشاالله ټول ته معلوم ده او د نور هم شاته ډېر د سیزون سره چې په وخت زمانه باندې ماشاالله زه په ډاډمنې چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوکړې او ځانې یو شهرت پیدا کړې نو موږ فاسبالانو هم دسیدي چې دوی به ځان په لنګړې نومولې
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
ځینی لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبغاړي بالخصوص ننګیالی خروټ دی او تاسو سره په دودرې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دي دا مطلب دا نه وو چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړی ده او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري هلته هغه پوزیشن ته به تنده ګوري نو هلته مشر روزونکی مو او کپتان وو موږ ټول به دغه په هغه به سره کوو سره کتل به هم چېرې که موږ سره لیګ بریک یو آپشن موږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران د تریر ښه وو او موږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو موږ سره غزنفر اپشن هم مونږ سره و. نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وفرل شي. د دې دغه مطلب نه و چې یعنې تر ټولو ټیم ډېر مهم وي، اشخاص دومره مهم نه وي چې څوک ټیم ته څومره فایده ورکولی شي. ما په فکر باندې دغه ډېر مهم
غزنفر دې یاد کړ. غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بېلابېلو فارمټونو کې دی وځلید، او د د لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د د لپاره شخصي کسان د افغان کرکټ لپاره به بل خبره سخته به چې مجیب رحمان ټپي ده له ډېره وخته، خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده. د به وکړی شي چې هغه سپاټ یا هغه برخه چې مجیب رحمان په ډېر بریالي توګه له تېرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه د به هغه پوزیشن صحیح ډکي.
یعنی که تاسو خپل مرګ لسی دا بوس د منګه بدقسمتی چې مجیب دومره مهم وخت کې دی لوبډل سره نشته، او خوشقسمتی بیا په دغه باندې ده چې زه ښه د من سره لرو د ځای باندې بیا بل اپشن هم دلته من سره شته. بل په نیوی بال باندې بال کول او بیا په دایرې کې او دومره تیز کرکټ کې زه خو وایم چې دوی ته دغو لوبغاړو ته کرکټ پکار ده. زه له حمزه اوتک نه تزه را شروع کړم چې د چې څرګم په پاور پلی کې بولینګ کاو دا په نور نړۍ کې کوم سپینرانو وکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ دغه لوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
خوشاله د سره دونه دی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله د سره دونه دی نن پدې وجرکه هر خوا ته بل شوه نن دې مينې مشالونه دی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله د سره دونه دی نن پدې وجرکه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې خامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډېر پاتې کېږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ټرمپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومې ورسته بیا مسلم شي. تیرونه ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی څپرکی رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال سمی سادات ویلي چې طالبان د ټرمپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقعي بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوه چې له هغې وروسته 40 کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوالي مخالف ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پریکړې له مخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غو تیروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزي او خلیلزاد په شمول یو شمېر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوهې هوکړې په محل خغلی ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه، خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړې ده او به نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړې پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډلې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته ځیر شوې ده او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنې هم راپورته شوې چې ټرمپ افغانستان سره کړي څه دي او که دا ځل څه کول هم غواړي نو څه شي باید وکړي. ډونالد ټرمپ لومړی ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوی تګلارې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوې. خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو. ملا برادر اخوند را خوشې کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کمپ ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوهې هوکړه که هر ډول وا د ټرمپ ادارې مسؤل ده، خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستان یې وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د نیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړي. خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنون کې وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډیره وښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لږ تر لږه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو وی یا دوه وی، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې په نه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونالد ټرمپ وټاکل شو، د ډونالد ټرمپ اداره او هغه کسان چې دی په خپل کابینه کې ګماري، لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست هغه اساسي استقامتونه ټاکي او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوې ده دوی سره د پخوا، هغه به تطبیقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوی عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او دوی دپاره مو کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کېدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوې وای.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولري، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړي، تاسو باید ډیموکراسي وکړي. دی ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور دی چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي. ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نسي کولی. دی وایي چې تعلیم نسي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خو ولې تاوان یوسم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریز له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده دا جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څام زيلنسكي لته مدير رئیس امریکا او نړیوال په اوکرين کې د سولې لپاره خپل طرحه هم درګرده ګرځي خو دا ځلې پر خپل اکسپانډ د ټرمپ بریا او د اوکرين جګړې پاړه داغه از اراده ته په اشاره ویلي دا په واضح ډول هغه تګلارې ده چې اوکرين کې سولې راوستل شي.
په خبرو کمپنی خبرو کې څو ځل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکرين سره په روس باندې معامله کوم او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکرين کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پورې لګولې دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوې د یوکرين جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکرين باندې حمله کړي و. خو دې د خپل ناټو ملګر نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی لندن شامل دی هغه په پرزیدنت ترامپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکرين مپریدا او د یوکرين په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت خو ځکه موږ پرزیدنت ترامپ همیش لیدره دي چې د خپل خبرو باندې ولاړی کوم خبره چې هغه سر تر رسي چې د بده خبرې سمره سر ته ورسي یوکرين مپریدي کې پرې نه دي خو ښکاری داسي چې د یوکرين پریدي
روسیا مبارکي غني نه دی ورکړلی لکه تر لږه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دي. دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبکی به ورنه کي که دا کار کوي نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهم دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوې ترتیب شوې ده او پلی کېږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي دې عملیاتونو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بله موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیس شي په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخت دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بل خو د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه. هغه یې امریکا ته وباله خود دوستي ګڼلی و او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بل خو د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د اداري اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله د ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې څه نشته ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوی وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده د اوکراین جنگ روان دی نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سمجه دلته هیلي دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف یې تاسو سرکار ته تیارې ما بیراول وټو بیان راغی دا عمران خان د پارټي بیان راغی. عمران خان پارټي خو امیدونه لري لیکن زه ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه کم خفغان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي نو بیا پاکستان لپاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسۍ وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کېږي یا هغه بداعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کېږي، چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بهرحال بیا هم کتل غواړي چې کله نوی حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي، د دې غټ مقاصد وي، شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي اسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکی دی، بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی، نو هغه هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمال دي، او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګمان کېده چې په دې جګړه کې وسره کومک وکړي. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاکستان کې دوبخیزي کوله، پیسې اغستی او کومک نه کوو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندېدو چارو تګلاره پکې مهم هیواد په توګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځینو شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې کېده، نو هغه د ټرمپ ویلي وو دا 2014 نه وروسته شله پورې چې دی کله صدر وو، او دې ملاقات په 2019 کې دی کړی وو، د اګست په میاشت کې. نو وایي چې دا ډېر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی، او بیا ځینې غوښتنې دي لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغلي عمران خان پلویان چې درک انصاف دي شتمن، هغو په دې انتخاباتو کې د هغلي ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغو لابجستان دلته کې چې کوم چدی ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړی وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړی، د امریکا د سینیټ کم غړی، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړی چې دی هغه یو بیان ورکي او پاکستان نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مه کوي، او د پوځ چې دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو داسې کېدای شي خو ټرمپ به عمران خان را آزاد کړي یا امریکا به عمران خان را آزاد کړي، د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي، هغه تر اوسه نه کړ خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي، هر ځای غواړي او هر څه غواړي، دا داسې هم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلی بللی، او ټینګار یې هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی و، دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ دعوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د اخوندي رژیم د له منځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور، بې ثباتي او ګواښ اچوله، باید د دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتک سره د ایران لاټومي تړونه وتلو، دا ځل راتک سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي که نه.
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغې وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکې یو ډېر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي، او دا ټرمپ پرېکړه کړې وه. دا غیر معمولي تصور و. او به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک، مالی کومک او دا غو سره دا جفا چې دا دوستان دي، ټرمپ هم پاګه تګلاره ولاړ دی، او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی هغه ایران دی.
او د ډونالډ ټرمپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیاتې شوې چې آیا ټرمپ د خپلې وینا مطابق له ناټو سازمانه امریکا وباسي که به پکې پاتې شي. هغه ټکی چې د امریکا د ناټو اروپایي متحدین یې د ټرمپ په اړه اندېښمن کړي وو، او د روسیې په اړه خپلو نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څام کال وړاندې ټرمپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنگونه نشي کولای او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکا او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ټرمپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ټرمپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفي جوړ اثر ولیدل شو او ناټو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي، ان تر دې په مدني ختیځ کې د ماهرانو سره نو هغوی چې ناټو ماتېدل ممکن توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځینې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ټرمپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ټرمپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وجې د افغانانو توند بحثونه را وپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور تر څنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوي هم پکې مهم رول درلوده. دې غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسیونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو تر منځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره په خپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د درونی کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوي او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغ انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب، د ځوانۍ، بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه، او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي، همدا د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغه ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی، او په دغه ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي، د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم، وطنه ستا لیونی، دا راته کاروان صاحب خوښ که. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلند راوښیي، او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو، تیرو ناخوالو، د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هشمان راکړي دي.
وطن ستا لیونی نه یوازې دا چې د هشم لوګري د ژوند کیسه کوي، بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له نوښته ډک دی، د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي، او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس وربدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ کولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده، او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلې او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي، او دروغو روغتیا یې په خپل ځای، خو دا نیک کار دی. اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره، بېروزګاره، خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده، او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده. خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي. اما جالبوالی په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري، او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټره سل سلنه تصدیق شوې تازه هوا ده. تاسو به وایست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
سخت تشویش اخیستی لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو.